نمشال دیو پراونو پراونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنې لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځي درې بجې شوي نن د ګل ورځ د 2014 کال د جون د میاشتې شلمه نیټه ده په دې ګړې کې اورې کابل او بدخشان کې چاودنې د پاکستانی وزیر اعظم د افغان طالبانو په اړه څرګندونې د قبایلي سیمو کډوالو خبري غونډه او پروسې نیمایي کې د سولې پر لور ورنیزه خبرونه هم لرو خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي
پرودین کو تاسو ته اول د خبرونو سرټیکی وړاندې کوم. کابل کې یو ځانمرګ برید کې د وی امنیتی کمپنۍ 14 نیپالی کسان وژل شو دي. افغان او پاکستانی چارواکو پر ډیورنډ کرښه د راپورته شو ستونزو د حل لپاره خبرې کړې دي. ملګری ملتونه وایي په عراق کې یو بشري بحران د رامنځته کېدو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کابل په بنایي سیمه کې نن سهار په ځانمرګ برید کې 14 نیپالیان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. په دې پیښه کې یو ژوبل شوي نیپالي وګړي اسوسییټډ خبري ایجنسۍ ته ویلي دوی په کابل کې د کینیډا د سفارت د امنیت ساتلو دنده لري. طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د یو بل خبر تر مخه د ننګرهار ولایت ویان اتولا خوګړی نن مشال رډیو ته ویل چې په چین ولسوالۍ کې د یو تاجکستاني په ګډون پرون درې داعش وسلوال نیولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی نن د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او دغه هیواد د بهرنیو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودری سره پر ډیورنډ کرخه د راولاړ شو مسایلو د حل لپاره ملاقاتونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو غاړو د پولي پر اداره او همکاري او هر اړخیزي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی نن په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
افغانستان د ډیورنډ کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د ټولو منل شویو نړیوالو اصولو له مخې چلند کوي او له ټولو مؤثرو او ډیپلوماټیکو لارو نه به ګټې اخیستنې سره د دې خط په اوږدو کې د ستونزو د اواري په برخه کې په جدیت سره اقدام کوي.
یاد دی وی چې د روان میاشتې په 12 تاریخ د پاکستان لخوا تورخم کې د دروازې جوړولو په سر دوړو خو د زوکونو ترمن نښتو کې د پاکستانی پوز یو میجر او د افغان سرحدي پولیسو درې سرتیری وژل شوی وو. د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د قبایلي سیمو بې کوره شو خلکو نن پېښور کې یو پریس کانفرنس کې له حکومت غوښتل چې د ستنېدو په مهال دی حکومت ورسره د بنیادي سهولتونو برابرولو کې مرسته وکړي. یو کډوال ویل
موږ د حکومت نه بارها دا مطالبه یو حکومت ته عوامو له ریلیف ورکړي کور نه کړو نو انتها پسندي دهشتګردي بدامنی دا به ځکه کوي چې دا خلک به مجبور کیږي د بل په لاس هغه باندې به دا دي غلطو کارونه ته ځي.
یاد دې وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر ویلو چې دروان کال تر اخره بعد قبایلي سیمو ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کی. د پاکستان امنیتي ځواکونه له هغه شپږو پاکستانی طالبانو څخه پلټنې کوي چې د رپورټونو تر مخه ځانونه یې تسلیم کړي دي. مطبوعاتو د پاکستان د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې د کسانو کې د پاکستانی طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود تر خیر محمد او د هغه ورور اعجاز مسعود هم شامل دي. تر اوسه پورې پاکستانی طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت د بدخشان د کشم ولسوالۍ په بازار کې په موټر سایکل کې ځای پزی شوي بارودي موادو هغه چاودنه په سختو ټکو کې غندلې چې اته ولسی وګړي وژل او اته لس نور یې ټپیان کړ. د دې وزارت د کورنو چارو په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د روژې په مبارکه میاشت کې پر ولسی وګړو دغه چاودنه د بیګونه افغانانو سره د ترهګرو ښکاره دښمني څرګندوي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې دې برید کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د افغانستان پارلمان د دفاع وزارت او د استخباراتو ادارې NDS د مشرې لپاره نوماندانو ته د باور رای ورکړه. عبدالله حبیبي د یو سل وشپېته د اعتماد رایو په ترلاسه کولو نن د دفاع وزیر په توګه او معصوم مستانکزی د یو سل یو شپېته رایو په اخیستو سره د NDS یا د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د مشر په توګه وټاکل شول. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په نړۍ کې په 2015 کال کې تر بل هر کال ډیر شمیر خلک کډوال شوي دي. یاد ادارې نن په خپل کلنی رپورټ کې ویل په شام، افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د جنگونو او بدامنیو له کبله په 2015 کال کې 6.53 کروڑ خلک په کډوالۍ مجبور شوي دي. په 2014 کال کې د کډوالو شمیره 6 کروڑو ته رسیده چې له دویم نړیوال جنگ وروسته تر ټولو لوړه وه. د ملګرو ملتونو د دې تازه رپورټ تر مخه 2015 کال کې هر ورځ په اوسط ډول 4.5 لک کسان بېکوره شوي دي. یو ان ایس سی آر له یورپ او نړیوالو غوښتنه کړې چې د کډوالو د مرستو لپاره د هلې ځلې زیاتې کړي. ملګری ملتونه وایي په عراق کې یو بشري بحران د رامنځته کېدو په حال کې دی. دغه ادارې ویلي چې د عراق د فلوجه ښار څخه په زرګونو عام خلک وروسته له هغې وتلي چې حکومتي ځواکونو یاد ښار د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د آزادولو اعلان وکړ. پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده برونو ګیډو ویل مرستندوی ادارې په توندۍ سره د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې مبارزه کې د مشکلاتو سره مخ دي. هغه زه تکړه چې په راتلونکو ورځو کې د کډوالو یو بل چپه هم امکان لري ځکه چې لا هم په فلوجه ښار کې بزرګونو خلک ګیر پاتې دي. بلخوا د عراقي ځواکونو یو کمانډر د سختو نښتو رپورټ ورکړی چې فلوجه ښار د پاتې وسلوالو څخه د پاکولو په مهال د وسلوالو او ترهګرۍ ضد ځواکونو ترمنځ شوي دي. روس سلا شوی چې په شام کې به د پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکاري ته وده ورکوي او دا له هغې وروسته ده چې د امریکا دفاع وزارت په روس باندې په شام کې د امریکا پلوي اپوزیشن ځواکونو په نښه کولو تور لګولی و. د روس دفاع وزارت د اعلان پرون د دواړو هیوادونو د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د ویډیو کانفرنس څخه وروسته کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رفعت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو به دروري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ دیش پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ سلویخ پیسې او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 19.90 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.50 پیسې او په 1.53 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.75 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.65 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا لبا په پیښور، بنو او په کوټه کې به د وریځو هواګانو سره د باران امکان وي. د کم نرستو بچي په ملک به د زیاتې ګرمۍ زور مات شي. سبا لبا په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت سلویخت او کم نه کم 28 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 2 سلویخت او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات 6 دیش او کم نه کم 3 وي. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 گھنٹو کې د ملک په زیاتره حصو کې د مونسون بارانونو دویم سلسله شروع کېدو هم امکان دی.
خبرونه مو له مشال رادیو وزل تاسو نه مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په جګړې کې اورې کابل کې ځان وژن کې بریده 44 نیپالیان وجلی او د پاکستانی وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي امریکا غواړي چې پاکستان د افغان طالبانو پر ضد کاروایی وکړي. خو د په خبره دوی د افغانستان جنگ پر خپل خاوره نشي کولی.
میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ کسی طریقے سے پاکستان پہ دباؤ بڑھا رہا
ہے. پبی خبر کی اوکار پوائی دا پاکستان و افغانستان دا ولسونو دا یوبل پرزد مظاہری دا دوانو ہی وادو ناڑی کے لا پچے خراب اولی شی
دا پا وور باندے تیل اچول دی پکار دارے چا دا صبر و دا مظاہرہ ہوشی جسن دل دا کی مظاہری کی گی جیسے باہل تک کی گی دا دونو دوارو ملکونو ترمن دا تعلقات خرابی گی.
په خبر کې د قبایلی سیمو کډوالو خبري غونډه کړي.
موږ د حکومت نه بارها دا مطالبه یو حکومت عوامو له ریلیف ورکړي. کور یې نه کړو نو انتها پسندي دهشتګردي بدامنی دا به ځکه کوي چې دا خل به مجبوره کیږي د بل په لاس هغه باندې به دا دي غلطو کارونه ته ځي.
او د سولې پر لور نه نه خبرونه کې له جګړې څخه د نفرت او امن لپاره د ویل شو سندرو پر اغیز خبرې لرو.
د نفرتونو لاتن جوړیږي
شاعری هاشم د امن د نیمې د رورولۍ د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته
د خیر خبرې خایم.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال لاړی اوسره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوردونکو، څنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې له ځانمرګي بریده 14 نیپالی وګړي وژل شوي. په پیښه کې 15 نیپالیان او 4 افغانان هم جوبل شوي دي. برید د کابل ښار له 9 حوزې سره جوخت د بنایي سیمې په پل پاچا کوڅه کې یو پیدا ځنوجونکي بریدګر کړی دی. په کابل کې میش ډیری نیپالی وګړي د بهرنیو ادارو سفارتونو ساتونکي دي. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلي. بلخوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار 10 بجې د بدخشان ولایت کیشم ولسوالۍ په بازار کې د ماین یو چاودنه شوي چې 8 تنه ولسي وګړي یې وژلي او 14 نور یې جوبل کړي دي. پر دې اړه زموږ همکار داود خټک لږ شیبه وړاندې په کابل کې له زموږ خبریال سره خبرې کړي. د دغه دواړو پیښو په اړه راځي چې په ګډه توګه شو.
تازه معلومات دا دي چې د کابل د نن سهار انتحاري حمله 14 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. البته ټپیان او وژل شوي بهرني اتباع دي چې د سپرلۍ موټر نن سهار د بنایي په سیمه کې چې د کابل ښار نه هم امنیتي حوزه ده او د کابل جلال آباد لویه لاره ده د حمله کوونکو د خوا په نخښه شو.
لودین صاحب، تاسو وی چې دا بهرانیان دي، نو تاسو ویلی شئ چې دا سوق دي یا د کم هیواد سره د دی تعلق دي؟
دغه بهرانی اتباع چې وژل شوی او ټپیان دي په نیپال هیواد پورې اړه لري یا د نیپال اتباع دي او دوی په کابل کې دغه کوم بهرانی ادارې چې دي سفارتونه چې دي تر ډیره د هغوی د ساتنې او محافظت چارې پر مخ بیایي. د دوی د سپرلۍ کاسټر ډوله موټر نن سهار په نښه شوی.
او لودین صاحب، د دې پیښې پړه تر اوسه پورې چا په سر اخیستی دی که څنګه؟
او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه حمله مسؤلیت اخیستی او ادعا کړی چې دغه حمله د دوی د ملګري لخوا شوې او په حمله کې سبان د شل بهرني اتباع وژلي دي.
صحیح. او لودی صاحب، دې سره اوس اطلاع دا هم دي چې په بدخشان کې هم کومه داسې یو پیښه شوې ده که د هغې په حواله سره ته معلومات راکړي.
بله، له بدخشان مخکې غواړم یو بل معلومات هغه دا چې په کابل کې د حمله یو ساعت یا یو نیم ساعت وروسته د چلستون په سیمه کې یو ځای پر ځای شوی ماین و چاودېدی چې په هغه چاودنه کې هم د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په وینا یو ملکی کس وژل شوی او 15 نفر ټپیان دي. البته باید ووایم چې د هغه ماین د چاودنې هدف د کابل د ولایتي شورا یو غړی فیضان و چې ویل کېږي فیضان هم په دغه حمله کې ټپي شوی دی. بله، د بدخشان په اړه باید ووایم چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو موټر سایکل چاودلی دی او چاودنه هم د کشم ولسوالۍ په بازار کې شوی چې له امله یې 8 ملکیان په کشم ولسوالۍ کې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. تر اوسه د بدخشان د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
یعنی ستاسو مطلب دی چې څومره خلک دي کې وژل شوي دا ټول ولسي وګړي دي؟ لودین صاحب، که تاسو راته لطفا دا ووایي چې بدخشان څنګه سیمه ده او دا د کابل نه کم خواته او څومره لري موقعیت لري؟
بله، بدخشان د افغانستان شمال ختیز ولایت دی. په شمال ختیز سند کې پروت دی. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو له هغې جملې په کشم کې تل د ناامنیو راپورونه موجود وي. هلته 2 ولسوالۍ حتی تیر کال او وړم کال د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ او افغان ځواکونو ترمنځ سره تبادله شوې. کله به افغان چارواکو پرې ولکه درلود افغان ځواکونو او کله به هم طالبانو ته په لاس ورغلې. نو یو ناامنه ولایت دی او ویل کېږي چې دغه ولایت پاکستان سره هم ګډه پوله لري. د کونړ نه هم ورته لاره، نورستان نه هم ورته لاره ده.
او لودین صاحب، که لنډ راته ووایه چې په کابل کې نن سهار چې دغه دوه پیښې کمې شوې دي، نو اوس امنیتي حالت څه دی او د روزمره ژوند څنګه دی؟
معمولا په کابل کې چې کله حمله کیږي په هر سیمه کې امایا یو نیم ساعت لپاره چې تر غال ته پولیس راځي او دوی خپل تحقیقات کوي، نو ساحه د ترافیک په مخ تړلی وي. له سات وروسته یعنی سات وروسته بیرته ترافیک عادي کیږي، خلک هم عادي کیږي. اما له شک پرته چې دغه ډول حمله هم پروزه کې خلک داروي، خلک ویروي او خلکو توقع نه درلود چې پروزه کې د هم انتحاري حمله کیږي.
اوردونکو، تاسو په کابل او همدارازه په بدخشان ولایت کې په شو 14 باندې خبرې اوریدي.
دا مشال ریډیو ده.
بشار لړیو ته خوږیستی. د افغانستان بانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ نن دوشنبه یو شپږ کسیزه پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی دی چې له پاکستاني چارواکو سره به د تورخم کړکېچ په ګډون پر دو اړخیز اړیکو خبرې وکړي. د پاکستان بانو چارو وزارت یو چارواکي د اتوار په ورځ مشالې ډو ته وویل افغان چارواکو ته یې بلنه ورکړې وه چې پر تورخم لنختې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ هوارولو لپاره اسلام آباد ته ورشي. تمه کیږي چې د افغان او پاکستاني چارواکو په نننیو خبرو کې به د تورخم شخړې علاوه د ځینو نورو دوه اړخیزو لانجمنو مسلو او همداراز د افغانستان سولې بهیر راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي. یادوي چې د رواني جون میاشتې په دولسمه نیټه پاکستان پر تورخم د یوه نوي وره جوړولو کار شروع کړی وو چې پر سر یې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو څو ورځې وخت په وخت نښتې وشوې او پکې دواړو خواو ته مرګ جوبله وخته. همداراز په دې اړه به هم موږ معلومات درکو. وخت په وخت خو دلته کې یو رپورټ لرو. پاکستان د وزیر اعظم د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو مشیر سرتاج عزیز وایي چې د پولي ښه انتظام د پاکستان او افغانستان دواړو په حق کې دی. د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې سرتاج عزیز وینا وه چې د افغانستان په مشرۍ د افغانستان د سولې د عمل حمایت به کوي. د ده هم ویل چې امریکا سره په تیرو دریو کلونو کې اړیکې ښې شوې دي او د دوی په حکومت کې په ډرون بریدونو کې اهم کمواله راغلی. د رپورټ غټې برخې دغه رپورټ بخنه غواړم. دغه رپورټ له رابع اکرم خان اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وایي امریکا غواړي چې پاکستان د افغان طالبانو پر ضد کاروایی وکړي خو موږ د افغانستان جنگ په خپله خاوره نشو کولی. د پاکستان سرکاري ټي وي سره په یو مرکه کې د حکومت د درې کالو خارجه پالیسۍ په اړه د سرتاج عزیز وینا وه چې افغانستان کې زیاتره وسله والې ډلې دا غزې دي خو اوس دا خبره کېږي چې پاکستان د دوی پر ضد کاروایی وکړي.
زما په خیال امریکا په څه طریقه په پاکستان فشار سیوا کوي چې موږ د وسله والو ډلو خلاف کاروایی وکړو خو موږ د افغانستان افغانستان جنگ په خپل ځمکه نشو جنگولی. که زموږ د خپل پالیسۍ تر لاندې یو وارې د پولو د سنبالولو سیستم سم شي نو موږ ته به خطر نه وي او که د افغان کډوالو د لیږلو لپاره هغوی د خبرو اترو لپاره تیار نه وي نو موږ هغې ته ویلی شو چې موږ ستاسو د دیرشو کالو نه زیات قربتوب وکړو نو ستاسو پر ورو روان شي. نو همدې لپاره زموږ د ټولو مهمه ترجیح د پولو د سنبالولو سیستم دی.
سرتاج عزیز وویل چې موږ د خپل اثر رسوخ له وجې طالبان د مذاکراتو میز ته راوست خو هغوی سره خبرې کول د افغان حکومت کار وو. د هیله څرګنده کړه که ځمکني صورتحال د افغانستان حکومت په حق کې پاتې شو نو امن مذاکرات بیا شروع کېدای شي. د سیاست کړه چې د پولو د انتظام د سنبالولو سیستم دواړو ملکونو لپاره ضروری دی.
مونږ اوس افغانستان سره یو خلاص او نرم سرحد نشو لرلې ځکه چې مونږ ډیر په ګرانه په فاټا کې د حکومت عملداری قائمه کړې ده. د پولي د نظام لپاره مونږ له دوه شیانو ضرورت دی، یو د اسنادو او بل دا چې هلته بنیادی ډانچه سموي. نو د پولو انتظام دواړو ملکونو لپاره ضروری دی ځکه چې هغوی هم وایي چې ستاسو لخوا خلک راځي.
ښاغلی سرتاج عزیز په مرکه کې وویل چې د دوی د حکومت په تیرو درې کالو کې د پاکستان او امریکې تعلقاتو کې خوالی راغلی دی. د ده په وینا چې د امریکې چارواکو ته دا غلط فهمي ده چې پاکستان افغان طالبانو مختلفو ډلو او د حقانی شبکې ملاتړ کوي خو پاکستان سربې اس اپریشن د لارې د وسله والو خلاف بلا امتیاز کاروایی کړې ده. امریکې سره تعلقاتو په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه
چې کله زموږ حکومت راغلو نو امریکې سره تعلقات د تاو تریخوالي کار وو ځکه چې د ریمن ډیویس د سلاله چک پوسټ او د ایپټ آباد پیښې شوې وې او چې کوم سټریټیجیک ډایلاګ وو هغه د زنډ کار وو. نو هغه بیا موږ کال 2013 کې شروع کړل چې تر اوسه پورې یې درې غونډې شوې دي او دې سره دا هم ویل چې تاسو افغانستان او امنیت نه علاوه موږ سره اقتصادي او تعلیمي تعلقات او نور چې کوم د خپل منځي کومک کې اضافه وکړي. نو باوجود د دې چې د امریکې ترجیحات بدلېدل نو موږ دا تعلقات سم کړل.
سرتاج عزیز ډرون بریدونو په اړه وینا وه چې پخواني پوځي ولسمشر جنرل پرویز مشرف په یو انټرویو کې تسلیم کړی وو چې امریکایي چارواکو ته یې په زباني توګه د ډرون بریدونو اجازت په قبایلي سیمو کې ورکړی وو. دا شان پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د امریکې ملګرتیا کړې وه خو موجوده حکومت خپل سخت رد عمل ښودلی دی او همدا وجه ده چې په ډرون بریدونو کې کموالی راغلی دی. ده وویل چې کال 2010 کې 111 ډرون بریدونه شوي وو، کال 2014 کې دا 12 وو او روان کال د ډرون بریدونو شمېره 3 وه.
اودونکو رپورټ موردو همدې موضوع کې پاتې کېږو. یاد دی وی چې د رواني جون میاشتې په 12 منټه پاکستان پر تورخم د یو نوی ور جوړولو کار شروع کړو چې پر سر یې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو څو ورځې وخت په وخت نښتې وشوي او پکې دوه خوته مرګ جوړل وخته. لدی وروسته نن پیښور کې په لسګونه تاجرانو په تورخم پولا د افغان ځواکونو لخوا د ډزو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره چانو دا هم غوښتنه کوله چې باید افغان کډوال اوس خپل وطن ته ستانه شي، خو کارپوهان وایي چې دا سه ډوله مظاهرې او له نفرت ډکې جذبې د دواړو خواوو د ولسونو په تاوان دي. تفصیل له پېښور د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
مظاهره کې ګډونوال د آرمز مینوفیکچرز ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرټری مومن خان مشال ریډیو ته وویل،
موږ د احتجاج دې بارے کې کوو چې د افغانان چکم دي دا زموږ ورور نه دي پښتانه، خو دوی له داسې نه دي کول په کار چې بای د خپل سرزمین زموږ خلاف استعمال کړي. بل خبره زموږ احتجاج د دې خبره ده چې دا گیټ موږ په خپل ایریا کې لګوو، نو دې باندې افغانستان له څه اعتراض ده.
مظاهره چانو په لاسونو کې بینری او پلیکارډونه اوچت کړي وو چې پر د افغان کډوالو وطن ته د واپسې غوښتنې لیک وي. دا په داسې حال کې دي چې شلم جون په ټوله نړۍ کې د کډوالو د نړیوال ورځ په توګه لمانځل شي. پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د تورخم په دروازه د ډزو وروسته وس حالات د سمیدو په لور روان دي او په داسې نازک وخت کې داسې احتجاجي مظاهرې د دواړو خواوو د اولس په تاوان دي.
دا په ور باندې تیل اچول دي. په کار داره چې د صبر او د غم مظاهره وشي چې څنګه دلته کې مظاهره کیږي داسې بهلته کیږي د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خرابېږي. د بده مرغه ځینې قوتونه دي په دې ملک هم شته په هغه ملک هم شته چې هغه نه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان د ښه تعلق جوړ شي، نو ځکه هغوی دا قسمه حالاتو نه فایده اوچتوي او خلک.
تیرہ ہفتہ په تورخم پولا د پاکستان لخوا د گیٹ جوړولو په لانجا د ډزو په تبادله کې د پاکستان او د افغانستان عسکر اوجل شو او د دواړو خواوو یو شمېر کسان جوړل شول. په دغه پیښه د دواړو خواوو اولس په ټولنیزو رسنیو هم په یو بل سخت ټکونه وکړل او تورونه یو لګول. په ټولنیزو رسنیو د دواړو خواوو د اولس د غبرګون کارپوهان د پولي دواړو خواوو ته د میشت پښتون اولس په تاوان بولی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته خوګسته یزو پېښور ته. نن په پېښور کې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو مشرانو یو خبري غونډه وکړه. په دغه غونډه کې له حکومت ته او همدارز د خبر پښتونخوا د گورنر نه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې پوځي عملیاتو د دوی تا مالی او ځانی زیانونه اړولې دي، نو دوی وایي باید حکومت دوی سره مالی مرستې وکړي او د دوی د واپسې نه مخکې د دوی لپاره هلته کې مارکیټونه، بازارونه، سکولونه، سړکونه او کورونه جوړ کړي. تفصیل له پېښور د شبیر رمضان په رپورټ کې.
پېښور کې نن د خبرې غونډې وروسته د شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو بې کوره شوي مشال لیډو ته وویل چې قبایلي سیمو کې ترهګرۍ او پروان پوځي عملیاتو ډېر مالی او ځاني زیان اړولی دی او باید دوی ته د واپس تلو نه وړاندې حکومت د ژوند کولو بنیادي ضرورتونه په خپل سیمو کې ورکړي. د شمالي وزیرستان پیر اورنګزیب وایي،
نقصان چې کوم شوی دی نو هغه سیکورټي ادارې خپل هم اعتراف کړي چې 200 پورې کورونا تقریبا مکمل طور پر تباه دي، نو د دې موږ سره امداد هم کړي او بازارونه هم کاروبار هم متاثر دی. میرانشاه میرعلی غټ غټ بازارونه وي، غټ غټ شهرونه وي، نو دا اکثره وران دي، د خلکو کاروبار متاثره شو. نو مونږ ګورنمنټ نه دا سوال ورته کو چې مونږ متاثرین چې هلته لاړ شي نو یقینا هغه ته صحت او بجلی، هسپتال او نو دغه شیونو ضرورتونه دي ورته دای دي ګورنمنټ ته پوره پوره د خیال وساتي.
هم د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی شاکر الله د خپل ستونزو او غوښتنو په اړه زیاتوي،
هلته چې کوم بنیادی سہولیات د زندگی اهم نشته او بلا غټه ستونزا ده چې د بیر ملکومه ولسوالی د التا ډیر زیات متاثرین د شمالي مزیرستان پراته دي، د افغانستان خوره راځي، نو اوس د وفس راتلونه ډیر سخت یاریږي چې حکومت مونږ ته د شک په نظر ونه ګوري.
د خبري غونډه کې برخه خستونکې د خیبر جنسي اقبال افریدی وایي چې د قبایلی اولس په پاکستان کې د امن او د ترهګر ختمولو لپاره قربانه ورکړي دي او کچري حکومت دوی ته اوس د قربانو سلنه ورکړي او صحیح پاملرنه وته نه کوي نو دوی به د حکومت ضد راپار شي
موږ د حکومت نه بارها دا مطالبه حکومت ته عوامو له ریلیف ورکی کور نه کړو نو انتها پسندی دهشتګردی بدامنی دا به ځکه کوي چې د خلکو مجبور کیږي د بل په لاس هغه باندې به دا دي غلطو کارونه ته ځي نو موږ وایو چې دا د تیرا خلک د باجوړ خلک د مومن خلک د باړې خلک د وزیرستان خلک دی له سہولتونه پکار دي دا بنیادی پاکستانیان دي موهبه وطن دي خو حکومت په دوی باندې توجه ورکړه
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سور زوړان دي همدغه اعلان کړو چې د قبایلی سیمو زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاګه کړې شوې ده او روان کل تر اخره پورې به د ټولو قبایلی سیمو ټول کډوال په بایزت اتوګه خپل خپل سیمو ته سر ده بنیادی سہولتونه واپس ولېګلې شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي
د بلوچستان صوبایي بجټ تیر ورځ وړاندې کړل شو چې حجم یې د 2.98 اربه روپۍ همداراز په دې کې 6.8 اربه روپۍ خساره ښودل شوې ده د بلوچستان وزیر اعلی ویلي دي چې په بجټ کې ډېرې پیسې د صوبې د امنیت د ښه کولو لپاره هم ایښودل شوې دي تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سره زهیره کوي
د اتوار پورز د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د بلوچستان لپاره د مالی کال 2014 اولسم د 2.98 اربه روپۍ بجټ وړاندې کړو چې پکې د 6.8 اربه روپو خساره وښودل شو د دوران ثناء الله زهری خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت د جرمونو کابو کولو لپاره ډېر اقدامات کړي دي او دا چې دوی په بجټ کې د امنیت د وظیفه کولو لپاره 1.5 اربه روپۍ بیلې کړي او سږ کال به 14,000 طالب علمانو ته په بهر کی یونیورسٹیانو کی دالا تعلیم لپاره سکالرشپ ورکولې شي او د شن با په خوزدار لورالای او تربت کې درې میډیکل کالج هم جوړوي وزیر الله ثناء الله زهری خپل بجټ وینا کې زیاته کړې چې د دوی حکومت د ځل د تعلیم په بجټ کې 15% اضافه کړي او د دې لپاره 2.8 اربه روپۍ بیل کړي شوی او د غرنګ د صحت لپاره 19 اربه روپۍ بیل کړي شوی دي د بلوچستان په صوبایي بجټ کې د ملازمینو په تنخواګانو کې 10% د اضافي اعلان وکړې شو او ویل شو چې په بلوچستان کې به هر سرکاري ملازم ته کم نه کم 14,000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي د بلوچستان د کرکلې د پرمختګ لپاره په دې بجټ کې 1.4 اربه کروڑ او 6 لک روپۍ او د ماهیګیری د سانګې لپاره 3.8 کروڑ او 9 لک روپۍ بیل کړې شوی د کوټې د ښکلا زیاتولو په حواله وزیر اعلی وویل چې دې لړکی 15 اربه روپۍ او د کوټې گرین سروس منصوبې لپاره 1 ارب روپۍ بیل کړې شوی په دې نوموړي وویل چې کوټي ښار ته د اوبو رسولو په غرض د کوټي واټر سپلای منصوبې لپاره په بجټ کې 40 ارب روپۍ بیل کړې شوی
کوئٹہ شہر کو پانی فراہم کرنے کی غرض سے کوئٹہ واٹر سپلائی پروجیکٹ کے لیے 40 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے
په بجټ تقریر کې وزیر اعلی ثناء الله زهری وویل چې د دوی حکومت د صحافیانو د پرمختګ لپاره اقدامات کوي او د جرنالیست انویسټمنت فند د 2.4 کروڑ روپو ته ورسول شو سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سوات تعلیمی بورډ کال 2018 سالانه امتحانونو نتیجې اعلان کړي چې وړومبي درې وړ پوزیشنونه جینکو ترلاسه کړي په دغه لړ کې سوات سیدو شریف بودودیا حال کې یو لوی د سوره وشو چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو دا رپورټ را لګلی
سوات تعلیمی بورډ چې پکې د سوات بونیر او شنګلی نه سلویختو زر نه زیات د لسم جماعت لپاره زده کوونکو امتحان ورکړو د تعلیمی کال 2018 نتیجو اعلان تر مخه وړمی درې وړه پوزیشنه جینکو واغستل د اعلان د تعلیمی بورډ کنټرولر عنایت الله وکړو چې هغه تر مخه ټوله نتیجه 80% وه وړمی پوزیشن د سوات پبلک سکول 57 واغستو چې په 1100 نمبرو کې 1015 نمبرې ترلاسه کړې په دغه موقع دوی مشال ریډیو ته وویل
او دې ډیر زیات کار کوي کار چې کوم دی د هارد ورک هغه نه پریږدي ځکه چې محنت چې کوم دی کنه هغه ډیر زیات
دویم او دریم پوزیشن تر لاسه کوونکو جنکو کې هماشا یو زر سلیرش او مهر نگار یو زر دیرش نمبر تر لاسه کړی. دوی په دغه مخه خپل تاثرات داسې بیان کړل:
ټول د سکول والو مهنت د من مور پلار دعاګانې دي، او د پرنسپل دغه د سر پرنسپل به همیشه مونږ ته دا ویوي دغه دی وي که د هر ټایم پورې د سهاره پورې ویښ کې نه کوئ مال ستاسو وي چې دی نو ستاسو محنت وکړي او په محنت باندې خلک دغه الي. دا زموږ لپاره ډېر زیات د فخر خبره ده چې فیمل هم په سبق کې دومره مخکې شو او دومره دغه یوه کو ځکه چې لپاره دا کامیابي ډېره غټه خبره ده چې خلک وایي. او زما نور هم دا دغه کوشش دی چې زه مخکې هم دغه شانتي کارکردګي وکړم او دغه شان پوزیشن والا ما او د خپل ملک نوم روشن کړم.
د سواد په تعلیمي بورډ کې وړمي درې واړه پوزیشن جنکو اغستو باندې
تاسو ریپورت اوریدو. خو موږ سره وخت کم دی نو ځکه مو درته پورا دروانه ورو وخت شوې د نیم بجې له بشر غوښه د خبرو لټ جوړو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کابل په بنای سیمه کې نن سهار په ځانمرګي برید کې شپاړس نیپالیان وژل شوي دي او اته تنه نور ټپیان دي. په دې پیښه کې یو جوبل شوي نیپالي وګړي اسوسییټیډ خبري ایجنسۍ ته ویلي دوی په کابل کې د کینیډا د سفارت د امنیت ساتلو دنده درلوده. طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي نن د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او دغه هیواد د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري سره پر ډیورنډ کرښه د راولاړو شو مسایلو د حل لپاره په اسلام آباد کې ملاقاتونه کړي دي. د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د قبایلي سیمو بې کوره شو خلکو نن پېښور کې پریس کانفرنس کې له حکومت وغوښتل چې د ستنېدو په محل د حکومت ورسره د بنیادي سهولتونو برابرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د بدخشان د کشم ولسوالۍ په بازار کې په موټر سایکل کې ځای پزیر شوي بارودي موادو هغه چاودنه په سختو ټکو غندلې چې اته ولسی وګړي وژل او اتلس نور یې ټپیان کړل. طالبانو په یو خبر پاڼه کې دې برید کې له لاس لرلو څخه انکار کړی دی. د افغانستان پارلمان د دفاع وزارت او د استخباراتو ادارې انډیس د مشرۍ لپاره نمائندانو ته د باور رای ورکړه. عبدالله حبیبي د یو سل وشپته اعتماد رایو په ترلاسه کولو د دفاع وزیر په توګه او معصوم ستانکزی د یو سل یو شپته رایو په اخیستو سره د انډیس د مشر په توګه وټاکل شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایس سی آر وای په نړۍ کې په 2015 کال کې تر بل هر کال زیات شمیر خلک کډوال شوي. یاد ادارې نن په خپل کلنی ریپورت کې ویل په شام افغانستان او یو شمیر نور هیوادونو کې د جنگونو له کبله په 2015 کال کې 6.35 کروڑ خلک په کډوالۍ مجبور شوي. او ملګري ملتونه دا هم وایي چې په عراق کې یو بشري بحران د رامنځته کېدو په حال کې دی.
نو بشر وخت ته ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمای کې د سولې پر لور ونیز خبرونه هم لرو، خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا جهیر ته وښي.
نن جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي په کامی اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه لخوا د پانا مالک لړکی باور ورکول چې پاکستان پیپلز پارټي به داسې کوم ګام نه اوچتوي چې لکه بلې جمهوریت او دې ملک ته نقصان ورسي. د ادارې په وینا چې د دې په تناظر کې که وکتل شي نو خورشید شاه حکومت او د ملک ټولو سیاسي ګوندونو ته د هوشمندۍ یو لار وښودله. نو که د پانا مالک د پلټنو په طریقه کار په فوري توګه عمل ونه کړی شو نو ممکن ده چې له دې نقصان ورسی. تر یو وړاندې لیکي چې د پانامالیکس د پلټنو لړکی د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د احتساب وکړل شي، خو حکومتي ډله تر دې دمه دې ته تیار نه ده. ادارې زیاتوي چې څو وخت وړاندې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل خطاب کې ویلي و چې د احتساب پیل دې د ذاته وکړي شي، نو باید چې حکومتي غړي د خپل دریس په حق کې سکوټلې دلیل ورکړي او یا دې بیا دغه غوښتنه ومنل شي. ادارې اخر کې وایي چې د دې مسلې د حل لپاره صغور لار ورنل لټولې شو نو د غیر جمهوریت کوتونو لپاره به د مداخلت جواز پیدا شي او د دې ټول ذمہواری به د حکومت په سر وي، نو باید چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړی شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکي مشر کول سپڼ خپل ادارې کې وایي چې له 15 ورځو د بندیدو وروسته د پاکستان او افغانستان د تورخم پوله خلاص کړی شو چې لکه بلې د دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی او کړکیچ کې کمې په نظر راغی. ادارې وړاندې لیکي دا منل پکار ده چې د تورخم لارې د خلاصولو فیصله په اعلی کچ د مشورو او په مقامی کچ د مذاکراتو په نتیجه کې شوې ده، خو د پاکستان لخوا د افغانستان سره په لګیدونکو پولی د منیجمنٹ کاروائی شور کولو باندی چکم بردی عمل مخی تراغلے دے حقی دا دی پولی اہمیت نور ہم پڑاگا کڑو نبائی چی دا افغانستان دا خارج چارو نائب وزیر دا باور ورکڑی چی دوی ہم پا افغانستان کی بارڈر منیجمنٹ کاروائی پیل کڑی او دا منطقی دا ملکونو سر بائی چی دا معلومات بدلون وکڑی نپکار دا چی دا افغان نائب وزیر خارجہ دا پاکستان دا دورے پا محال دا ٹولی مسئلے ہوارے کڑی شی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
نیوز ورسپانا لکھی د امریکا دفاع وزارت پخپل یو رپورٹ کی ویلی باید پاکستان د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد سخت پالیسی خپل کړی بلخوا انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس څیړنیز اداره لکھی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خزینه استادانو شمیره په زیاتېدو ده کومه چې دغه سیمه په تعلیمي پرمختګ مثبت اغیز پرې باسلی شي د دوه مقالو غټي برخې له فرخنده صدر
نیوز رسپانه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه او دغه هیواد لخوا د وسلوالو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کول هغه وجوهات دي چې له امله د پاکستان او امریکا اړیکې وخت نا وخت تناو ښکاریږي د افغانستان په اړه د امریکا دفاع وزارت په خپل یو رپورټ کې چې د تیر جمعې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ ویل شوی دی امریکا باید له پاکستان سره دا خبره سپینه کړي چې دغه هیواد د وسلوالو او ترهګرو ډلو خلاف سخت پالیسي ولري او وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره ورنکړي پینټاګان وایي د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه پورته کول په سیمه او افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ سبب جوړیږي پینټاګان په دغه رپورټ کې دا هم ویلي د پاک افغان پولې ته په سیرما سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان د بدامنۍ سبب جوړیږي او باید پر دې اړه د پاکستان سره خبرې وشي په دغو ډلو کې طالبان القاعده حقانی لشکر طیبه تحریک طالبان پاکستان آی ایم یو او نور ډلې شامل دي د سلونا د زیاتو پاڼو په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې دغه ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا لپاره هم امنیتي مسلې جوړوي بلخوا انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس سرنیزا اداره لیکي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده په دغه ولایت کې په دې تیرو دوو کلونو کې په سکولونو کې د ښځو استادانو شمیره زیاته شوې ده چې دغه د سیمې په تعلیمي پرمختګ هم مثبت اثر پرې باسي اوس هم په افغانستان کې د ټولنیزو بندیزونو او ګڼو نورو مسلو له وجې ښځې او نجونې نشي کولی چې د تعلیم وروستو د خپلې خوښې پیشه ولري او ډېرې بیا تعلیمي ادارو ته هم رسایي نه لري د ننګرهار د تعلیم محکمه وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو استادانو شمیره سناسه 1000 وه چې اوس دغه 1400 ته لوړه شوې ده په جلال آباد کې د جینکو د یو سکول مشره مینا شیرزاد وایي په سیمه کې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده چې دغه یو ښه نښه ده او باید کورنۍ خپلې لوریانې تعلیمي ادارو ته واستوي او په دې لړ کې مرستې وکړي په جلال آباد کې د نازو انا سکول مشره وایي په سیمه کې نه یوازې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده بلکې د دغې سره سره د جینکو زده کوونکو شمیره هم هره ورځ زیاتېږي او دوی پر دې پرمختګ ډېر خوشحاله دي د نازو انا د سکول یوه استاده ماهنه وایي دا چې کله وړه وه نو استادان یې سړي وو او دا د دې خوب و چې یوه استاده جوړه شي چې نن یې دغه خوب پوره شو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه مشال لړیو ته غوښتي په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره د ممکنه کاندید ډونلډ ټرمپ پر هغه بیان نیوکه شوې چې پکې نوموړي ویلي دي د فرانس په ګډون د یو شمېر هیوادونو په څیر باید امریکا هم د مسلمانانو په اړه د تحقیقاتو کولو عمل یا پروفایلینګ پیل کړي خو په امریکا کې د ولسي ازادۍ فعالانو دغه ګام ناسم او امتیازي بللی پر دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې رپورت لګې دمې وروسته ورو په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ ممکنه کاندید ډونلډ ټرمپ وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ لړکې پکار ده چې امریکا په سنجیدګۍ سره د مسلمانانو په اړه تحقیقات وکړي د ټرمپ دغه وروستی بیان یو له هغو بیانونو دی چې په دې وروستیو کې پرې ډېرې زیاتې نیوکې شوي ځنو ویلي دغه بیان ښایي چې ډونلډ ټرمپ څومره غیر آئینی سوچ لري نو بازی وایي چې د دې بیان له کبله کېدای شي ټرمپ یو شمېر ووټران له لاسه ورکړي پرون د یو ټلویزیون د روانو چارو په یو پروګرام کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشری ممکنه کاندید ډونلډ ټرمپ ویل چې د فرانس په څیر یو شمیر هیوادونو لوړاندې د مسلمانانو په اړه تحقیقات یا پروفایلنګ پیل کړی. د په خبره دا د قانون عملي کولو یو ګام دی او دې کې څه ډیره بده خبره نشته. نوموړی وایي خپل یې هم د پروفایلنګ طریقه نه ده خوښه، خو دا وخت له دې پرته دوی سره بل لار نشته. پروفایلنګ هغه عمل دی چې پکې حکومت د نسل، مذهب او قومیت پر اساس له خلکو تحقیقات کوي، خو په امریکا کې د ولسي ازادۍ فعالانو دغه ګام ناسم او امتیازي بللی. ډونلډ ټرمپ دغه خبره د عمر متین په اړه د یو بحث دوران کړی. عمر متین چې یو مسلمان وو، څو ورځې وړاندې یې د امریکا په فلوریډا ریاست کې په یو کلب برید کې 9 کسان ووژل. په تیر وختونو کې هم ډونلډ ټرمپ ویلي وو که ولسمشر وټاکل شو نو په امریکا کې به جماعتونه تر څارنې لاندې راولي او امریکا ته به د مسلمانانو په داخلېدو وقتی بندیز لګوي. د ټی وی په روانو چارو پروګرام کې ډونلډ ټرمپ ویل چې اسرائیل هم د نسل پر اساس تحقیقات کوي او د په خبره فرانس هم جماعتونه تر څارنې لاندې راوستي. د ده په خبره بلکې په فرانس کې خو ځینې جماعتونه بند کړل شوي هم دي، خو خلک پرې غلي دي. ډونلډ ټرمپ لا هم صدارتي کاندید نه ټاکل شوی، خو د نوموړي لخوا د مسلمانانو، کډوالو، میرمنو، د همجنس پرستو ودونو او نورو موضوعاتو په اړه بیانونو ریپبلیکن ګوند ډېر فکرمن کړی. ځینې خلک پر دې عقیده دي چې ډونلډ ټرمپ به د ډیموکراتیک ګوند له ممکنه کاندید هیلری کلینټن غټه ماتې خوري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لړیو ته وګورئ. د مشال لړیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو رپورت کې لیکي چې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په فلوجه ښار کې د سختې جګړې وروسته په زرګونه خلک په کړه کولو مجبور شوي دي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو تر څنګ یې ملګري ملتونه هم اندېښمن کړي دي. د غیر راپور مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې د عراقي ځواکونو لخوا د فلوجه ښار د نیولو نه پس دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو انساني ناورین موضوع راغستې ده او لیکي چې ملګري ملتونه وایي چې کله نه د عراق امنیتي ځواکونو فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالو نه د بیرته نیولو لپاره تیرونی هڅې پیل کړي، نو د امدادي ادارو کارکوونکي د دغه ښار نه د کډه شوو خلکو سره د مرستو په اړه اندېښمن دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده برونو ګیدو ویلي دي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو کارکوونکي ډېر په توندۍ سره د دغه مخ په زیاتېدونکو اندېښمنو حالاتو سره لاسو ګریوان دي. د یادې ادارې د وینا تر مخه په تیرو درې ورځو کې په فلوجه ښار کې د سختو جګړو له امله 3000 خلک په کډه کولو مجبور شوي دي. ملګري ملتونه زیاتوي چې د تیرې مئی میاشتې راهیسې کله نه چې د اسلامي دولت وسلوالو نه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکني عملیات پیل شوي، د فلوجه ښار او خوشا سیمونه 3000 خلک بي کور شوي دي. برونو ګیډو زیاته کړه چې اوس په فلوجه کې روانه جګړه سخته شوې او ځکه دوی تمه لري چې نور خلک به هم کړه کولو ته مجبور شي. خو د په خبره ډیری خلک د جګړو کې نښتې دي او خوندي ځایونو ته نشي تللی. په فلوجه کې د عراقي ځواکونو کمانډر بریګیډیر جنرال حیدر العبیدی وایي چې دا مهال دوی د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاتم بولې دي، خو تیرونه یادې ډلې په عراقي ځواکونو ځانمرګي بریدونه او توغندي ورولو ترڅنګ نشانه باز ځای پر ځای کړي. خو د العبیدی په خبره عراقي ځواکونه ورځ په ورځ بریا ترلاسه کوي. د روانې میاشتې په 12 نیټه د عراق وزیر اعظم حیدر العبیدی په فلوجه کې د سونو د سخت جګړې نه پس دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د بریا اعلان کړی و.
تاسو د مجید بابر رپورټ اوریدو. او وزو پېښور ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی تحقیقات کوي او کچري دا معلومه شوه چې د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو پر ضد ناسم او د نفرت ډک مواد شامل کړل شوي، نو د نصاب جوړونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. دا رسول هغه چې په خیبر پختونخوا کې د هندوانو، عیسایانو او نورو اقلیتونو مشران وایي د دوی پر ضد د اسلامیت لازمي کتاب کې داسې مواد شامل کړل شوي چې د دوی که یو خوا د دوی دوی کدا یو خوا د دوی په مذهبونو کې نشته، نو بل خوا ورسره د دوی د میرمنو سپکاوی کیږي او ژوند یې له خطر سره مخ شوی. همدارز په دې اړه مو د مختلفو مذهبونو له وګړو سره همدارز کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورت مو برابر کړ. د خبر پختونخوا د اعلی زده کړو یا هایر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی منی چې د اسلامیت لازمی د 2015 کال په چاپ شوی ګڼه کې میرمنو ته په مختلفو مذهبونو کې د ورکړل شوو حقونو موازنه شوې، خو دا معلومه نه ده چې دغه معلومات څومره کره او سم دي. نوموړی وایي دوی اوس تحقیقات کوي او که واقعي دغه معلومات د هندوانو او عیسایانو له مذهبي کتابونو اخیستل شوي وي نو بیا څه نشي ویلی، خو که داسې نه وي نو د کتاب لیکوال او نورو ذمهوارو کسانو پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي.
اوس دا کتل دي چې کوم د مضمون دننه دغه سبق دی په هغې کې څومره صداقت دی، آیا دغه معلومات د دوی له مستندو مذهبي کتابونو اخیستل شوي یا هسې هوایي خبرې دي. نو که دغه معلومات کره وي نو بیا خو سمه ده، او که نه غلط وي نو حکومت یې مخه نیولی شي. د کتاب نه دغه معلومات لرې کولی شو او قانوني کاروایي به ضرور کېږي.
خود ټول پاکستان د هندوانو حقونو غورځنګ مشر هارون سربدیال بیا وایي د اسلامیت لازمی په دغه کتاب کې د دوی په اړه چول شوي دا معلومات چې ګینه د هندوانو مذهب او یوې هندوی ښځې ته اجازه ورکوي چې پر یو وخت ډیر خاوندان ساتلی شي یا بغیر نکاح بچی راوړی شي، له سره د دوی په مذهبي کتابونو کې نشته. په پاکستان کې د غلطونو مشرانو تېر ورځ په پېښور کې په یو سمینار کې ویل چې د 14 او 14 په نصاب کې په ځانګړې توګه د دوی د میرمنو نه یوازې سپکاوی شوی بلکې د دوی د ښځو ژوند یې له خطر سره مخ کړی. همداراز هارون سربدیال وایي له دې کار سره په خیبر پښتونخوا کې له هندوانو، سیکانو او عیسایانو د خلکو نفرت نور هم زیات شوی. رپورټ مو ورېدو، خو بخښنه غواړو په نیمه کې مو کټ کړو، کیدای شي چې بل خبرونه کې تاسو دغه پوره اوري، خو اوس وخت شوی د اونیزي خبرونه د سولې پر لور د خبرونه تاسو لپاره بشر وخت چمتو کړی.
د سولې پر لور
نن سبا ډیرو پښتنو سندرغاړو د وطن او سولې په اړه سندرو ویلو ته مخه کړی. سندرغاړي او د کلتوري چارو څېړونکي د دې کار لامل د پښتنو په سیمو کې روانې جګړې او سولې ته د خلکو لیوالتیا ښیي. زه بشیر ګواکم د سولې پر لور خپرونه کې مو هرکلی کوم. د مشال ریډیو په نننۍ خبرونه کې په دې خبره کوو چې پښتو موسیقي د عدم تشدد رواجولو لپاره څه کولای شي او حماسي سندرې په خلکو کې له جګړو څخه نفرت ته څومره اغیزمنې تمامېدلی شي.
د نفرتونو ناتن جوړېږي، د دې جنگونو ناتن جوړېږي، انسانیت او سړیتوب عزت کوي، د دې ظلمونو ناتن جوړېږي. یو بلوی زار ولی پات دمنی لے زار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا.
د ځوان سندرغاړي کرن خان لیکلی او ویلي په دې سندره کې د عدم تشدد پښتون مبارز عبدالغفار خان باچا خان هڅو ته په اشاره له خلکو غوښتل شوی چې ستونزې باید د ټوپک په ځای په خبرو حل شي. کرن خان د مشال ریډیو سولې پر لور خبرونه ته ویل چې له ډیر وخت راهیسې په دې فکر کاوه چې د باچا خان په اړه یوه سندره جوړه کړي تر څو خلک د هغه پر لارښوونو عمل کولو ته پام واړي.
یو کال شو چې دا موږ ویل د دې نه مخ یو نیم کال چې ما د باچا خان بابا ته خدای شي نه خبره ده هغې کو کتل ما ژوند د دې یو کتل دغه خبره مې په ذهن کې رالی وخت په وخت باندې مې دا مې داسې نو ځای نه دی لیکلی چې مې بلا وخت
شهیدان هېر کړي مونږ سپېڅلي مشران هېر کړي مونږ د میوند ملالې نه پېژنو مونږ افکار د باچا خان هېر کړي ارمان میں دا ہر رشتہ میں
پاکستانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د امریکای نامتو پخوانی سندرغاړي او موسیقار جیمز هندریکس مشهور خبره ده چې موسیقي دروغ نه وای. د دې په خبره کې نړۍ کې یو څه بدلول غواړي، موسیقي بدلول شي. د پښتو ژبې شاعر عباسی نوسفزی چې ډیرو سندرغاړو شعرونه د موسیقي سره مل کړي، هم وای موسیقي هغه پیغام په ډېری اسانه سره د خلکو زړونو او دماغو ته نباسي چې خبري یا نثر یې نشي کولای.
شاعری هم د امن د مینې د ورولۍ د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبره ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبره ښایي. نو نه په شاعرۍ کې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کې شته. البته تاسو وایئ چې دې غرض دپاره دي په شعوري ډول استعمال شي چې په ټولنه کې د امن راشي، سوکالي راشي، خوشحالي راشي، نو د دې دپاره هم شعوري طور کوششونه روان دي. او لیکل کېږي اکثر موسیقاران اکثر سندرغاړي هم د داسې کلامونو انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کې د جنس خلاف یو کرکه را پیدا کړي، د امن او د سولې سره محبت او د ذکر پیدا کړي. د دغه سلسله پیل شوې ده او د دې وخت روانه هم ده، او که موږ غواړو دا په یو کوټلي ډول باندې هم دوام لرلی شي.
تاسو جنازو کې قتل عام شو کنا، تاسو جنازو کې قتل عام شو کنا، ظلم د جمعات په درو بام شو کنا، جبر مو په دین دنیا د قام شو کنا، تاسو احتجاج کو نا 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 ولے 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 تاسو در اختیا ویلو توان چرت دے، تاسو در اختیا ویلو توان چرت دے، نو تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے، تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے.
تاسو احتجاج وک د اباسین یوسفزی لیکل شعر دی چې اوس سندرغاړي اسلم سالک ویل.
تاسو پزر ګونو میان دی پورش وې کنا، تاسو پزر ګونو میان دی پورش وې کنا، خویان دی په جڑا جڑا رنزور شوې کنا، وندې په خیرات غوښتو مجبور شوې کنا، احتجاج کو نا 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 ولے 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 ولے.
په دې سندره کې ویل شوی چې خلک باید د ظلم خلاف غږ پورته کړي. اباسین یوسفزی وایي ضروری نه ده چې خلک دې په خپل ځان د زور زیاتی مخنیوي لپاره لټوپک کار واخلي. هغه باور لري چې دا کار د مظاهرو او عدم تشدد د نورو هغو لارو هم کېدای شي چې باچا خان او د هند مهاتما ګاندي په انګریزان مات کړ.
زمونږ موسیقي چې دا فحاشي پیدا کوي، خو منفي لارې چارې را پیدا کوي. دا خو د مینې محبت او د ورورولۍ ډکه موسیقي ده. که زمونږ ټپه ده پایې کې زمونږ ژوند پروت دی، که زمونږ چاربیته ده پایې کې زمونږ ژوند پروت دی، پایې کې تفریح ده، پایې کې علم دی، پایې کې سبق دی، هغه دا چې اخوا دې خوا چیزونه نه دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هر کال افغانستان او پاکستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پښتو سندرغاړي او موسیقاران په زرګونو پښتو سندرې راوباسي. په ځینو او په ځانګړي ډول پاکستان کې جوړیدونکو پښتو فلمونو په موسیقي نیوکې کېږي چې شعرونه یې معیاري نه دي. خو سندرغاړی اسحاق خان امیری وایي دا دود په بدلېدو دی او اوس سندرغاړي کوشش کوي چې ډېری وطني سندرې وایي، ځکه چې دوی په خپل مسولیت او ذمہ داری پوهیږي.
چې یو مسولیت ز محسوسوم چې زما دا مسولیت ته زه سندرغاړم او په دغه میدان کې پاتې کیږم په دغه ډګر کې نو زه باید د سیو شین خلکو ته وړاندې کوم چې هغه یو میسج ولري یو د سولې لپاره خصوصا ځکه مونږ ډیر ورته اړتیا لرو د سې ډیر هنرمندان دي چې هغه پر اختیار سره همدغه سولې لپاره کار کوي هغه کومه سندره چې دوی وایي دغه میسج هم دا وی چې خلک ته مایل شي او تشویق شي د سولې طرف
فرشتے دا من خدایا زمون ملک تکڑے راٹو
تو مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوریدن کو پختنو سیمو کی دا روانو جگڑو جرلی نن سوا اتیو مو کلونو تا رسی دغه محل روسانو پر افغانستان بریدو کو او جنگ ونخت تر هغه روسا کورنۍ او جګړو او اوس محل تر هغه رې پښتانه ډیر ځپلې دي ګلزار عالم چې د پښتنو په منځ کې د انقلابی سندرو د ویل لپاره ډیر پیژندل کیږي وایي لکه څنګه چې هغه محل دوی په خپل سندره کې د پښتنو د حق او آرامۍ خبره کوله اوسنی سندرغاړي هم باید امده غسیو کی
دا چې دا چې لکه څو وخت چې موږ سندري ویلې هغه وخت یو د پښتون ولس د ستونزو خبره وا دا غوږ د مسایلو خبره وا او په پښتون کام ما څو وخت راغلی او بل څه هم دی یو امانت هم ګڼو لوک خپل ځان سره چې دا आवाज د الله تعالی راکړي دا د پښتون کام یو امانت دی او دا په خطو کې رسول غواړي او ځکه چې کوم شران خو شادي کړي دا د وطن او شادي کړي دا خپل ولس او د پارس ویږي دی دا د مسلو خبره کړي دا او ډیر خلک دي چې دا د روزل لري چې خپل کام او سره او خپل زمکه سره وطن سره مينو هم لري او دا غوي خپل د فرض غني چې دا چې ګنده نو خپل موږ د حق په ذریعہ د شریعه په ذریعہ چې موږ خپل وستا دا سي خبر وړاندې کوي چې هغه موږ ترتیخ دي موږ پښتون یو سره
دا جنگونه پرې دی دا طرف غنه او نفرتونه پرې دی د زمکه دا کور بدرنګ شولا تنگ د ظلم او د جنگ شولا راشد زم کې د بقا په خاطر تیری چارو کې د رڼا په خاطر د دې نړۍ د انسانانو
د پښتنو په سیمو کې لتیرو څلويختو کلنو رئیسو روانو جګړو د ژوند په هر اړخ پل اغیز کړی دی په دې کې موسیقي هم شامل ده کلی وی خوا پر موسیقارانو او سندرغاړو خونړی بریدونه شوی نو لبل خوا هنرمندانو د خپل هنر لاره مبارزه نه دا درولې سندرغاړي اساق امیر وی په اوس محل له جګړو څخه د نفرت او د وطن د سولې سندري ذکر ډیر شوی چې هنرمندان د خپل مسولیت او ځموري بولی چې خلکو ته د مینی پیغام ورسی
په تیر سول سیزو کې زمونږ په ملک په هیواد کې ناخوالی روان دي او د شاعرانو هم همدغه اماسي شعرونو ته مخه کړې او نن سبا خو چې زه ګورم هر یو هنرمند دا هیله وي دا خواهش وي چې کم از کم یو د سولې د پاره یو سندره وي نو زما په فکر چې دغه د شرایطو پورې اړه لري شرقي موسیقي کې که یو حماسي شعر ول شي زما په فکر دغه مستو شعرونو دغه رومانټیک سندرو را ډیر راغلي
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړې د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر
او هم دې سره د مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله اوسئ
زما بچی لا د ګذر ورور کی یاد وی زما بچی لاد گدر ور رکی یاد بھی گدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ وڑی د جنگل زور دی خبر لمبو دغر درو شور دی خبر سرو لمبو
دا مشال ریڈیو دا
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com